افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د سولې عالي شورا د سیمې له هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې جګړه د ځان په ګټه ونه ګڼي. د دې اشاره ظاهرا پاکستان ته ده. پیل خبرونو کې ریل فریبا ظاهر څخه اورو.
پاستر کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر وایي د افغانستان جمهور رئیس د دې هیواد خلک ټاکي او اسلام آباد، تهران او مسکو د افغانستان د ولسمشر د انتخاب حق نه لري. د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله وشته. او هندي چارواکي وایي د غیر قانوني الکولو د څښلو له کبله لږه شپېته تنه په دې هیواد کې مړه سوي او شاوخوا 200 نور روغتونونو ته انتقال شوي دي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر وایي د افغانستان جمهور رئیس د دې هیواد خلک ټاکي او اسلام آباد، تهران او مسکو د افغانستان د ولسمشر د انتخاب حق نه لري. له ولسمشرۍ ماڼۍ څخه په یوه اعلامیه کې راغلي چې اشرف غني دا خبره تېر ماښام په ارګ کې د لوی کندهار څخه د ورغلو ځوانانو سره د کتنې پر مهال کړې ده. اعلامیه د ولسمشر غني له قوله لیکلي چې وایي هغه کسان چې له خلکو ویره لري د موقت حکومت نارې وهي. ښاغلی غني زیاته کړه چې له افغانستانه بهر د طرحو او پلانونو جوړول په دې هیواد کې ناکام دي. د ارګ اعلامیه زیاتوي ولسمشر اشرف غني ټینګار وکړ چې سوله یوازې د کاغذ پر مخ نه راځي، بلکې باید د دې کار لپاره یو بل ومنل سي او د راتلونکي لپاره طرحه او پروګرام جوړ سي. دا څرګندونې داسې مال کېږي چې ټاکل سوی د فبروري پر 15 یعنی دوشنبه پر ورځ په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه د خبرو پنځم پړاو پیل سي. د فبروري په لومړیو کې د روسیې په پلازمینه مسکو کې د طالبانو استازو او د افغانستان د مطرحو سیاسي ګوندونو استازو په دوره ځینې مخامخ خبرو کې د سولې پر لارو چارو خبرې وکړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د خبرو له پیل سره د موقت حکومت د جوړېدو د احتمال خبرې سوي دي چې افغان حکومت هغه په کلکه رد کړی دی. د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله واوښته. د هلمند د والي د رسنیو دفتر د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دغه تصفیوي عملیات تېره ورځ د افغان ګډو امنیتي ځواکونو لخوا پیل سوي دي چې هوایي ځواک یې هم ملتیا کوي. د اعلامیې له مخې په دې عملیاتو کې 6 تنه وسلوال مخالفین وژل سوي، 21 تنه ټپیان او 2 مهم مرکزونه یې د وسلو او مهماتو سره ویجاړ سوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د افغانستان په شمال کې د ملي اردو د کومندوز وکونو په عملیاتو کې 3 تنه وسلوال طالبان وژل سوي، 1 ټپي او 3 نور ژوندي نیول سوي دي. د 209 شاهین قل اردو ویان محمد حنیف رضایی د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې د عملیات تیر شپه د بلخ په چاربولک او چمتال ولسوالیو کې سوي دي. د نورستان سیمه ایزو چارواکو د ترافیک لپاره د پارون اسادآباد ترمنځ د لارې د پرانستلو خبر ورکړ. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې دغه لارې د واورې د شوېدو له کبله له څلور ورځو راهیسې تړلې وه چې نن غرمه بیرته پرانستل شوه.
دغه لار خلاص شوه، مسافر په ډاډه زړه کوي شي چې د لارې باندې تګ راتګ وکړي.
د نورستان د والی په خبره په دې ورستیو کې په دغه ولایت کې د ډېر واورې د اورېدو له امله خلکو ته لوی مالي تاوانونه اوښتي دي او زیاتوي چې مسؤلین د دغو زیانونو د دقیق سروې په چارو بوخت دي. په دې ورستیو کې د افغانستان په نورو سیمو کې هم سخت اورښتونه سوي دي. زموږ خلاصه د راډیو ری. هندي چارواکي وایي د غیر قانوني الکولو د څښلو له کبله لږ تر لږه 9 تنه په دې هیواد کې مړه سوي او شاوخوا 200 نور روغتونونو ته انتقال سوي دي. د هند په شمال ختیځ کې د آسام ایالت چارواکو نن شنبه دا خبره وکړه. تر دې دوه اونۍ د مخه نور سل کسان د هندوستان په شمال کې د زهرجنو الکولو د څښلو له کبله مړه سوي ول. د آسام ایالت د روغتیا وزیر همانتا بیسوا رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې هر دقیقه له بیلابیلو سیمو څخه د مړینې راپورونه ورسېدلي دي او تر اوسه د هغه په خبره 200 کسان په روغتونونو کې بستر دي. د آسام د روغتیا وزیر د ډیرو هغو کسانو چې روغتون ته انتقال سوي صحي وضعیت خراب شولی دی. په هندوستان کې تر دې وړاندې هم ورته پیښې سوي دي. په 2011 کال کې 102 تنه د هندوستان په بنګال ایالت کې د زهري الکولو د څښلو له کبله مړه سوي ول. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر د هند او پاکستان اوسنی وضعیت ډیر خطرناک وباله. ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړ چې نوې ډیلی وروسته تر دې د یو پیاوړي اقدام نیت کړی دی چې په کشمیر کې یې پر پوځیانو برید وسو. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې د دې دوو هیوادونو ترمنځ وضعیت خورا کړکېچن دی او باید مخې ونیول سي. د امریکا ولسمشر وویل چې د اوس لپاره د هند او پاکستان ترمنځ د رامنځته شوې پیښې له امله ډېرې ستونزې پیدا شوې دي. هند پاکستان تورنوي چې په کشمیر کې یې د فبروري په 14 تر 24 ډېر هندي سرتیر وژلي دي او خبرداری ورکړ چې سخت ځواب به ورکړي. د دې حملې مسؤلیت په پاکستان کې میشتې د جیش محمد ډلې منلی دی. اسلام آباد وایي چې دوی دا حمله نه ده کړې او نوې ډلې ته یې خبرداری ورکړ که برید وکړي غچ پای واخلي. او سپینې ماڼۍ وایي 400 پوځیان به په جګړه ځپلې سوریه کې وساتي. تر دې یوه ورځ دمخه د سپینې ماڼۍ ویاندي سارا ساندرز ویلي وو چې د 1600 ځواکونو 200 کسیزه ډله به په سوریه کې د یوې مودې په مخه دېروي. د سپینې ماڼۍ یوه چارواکي چې د خپل نوم له یادولو یې ډډه کړې پرون څرګنده کړه چې دا شمېره بدله سوې ده او 400 امریکایي سرتیري به د سوریه په شمال ختیځ کې پاتې سي. د خبرونو پای.
څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. د سولې عالي شورا د سیمې له هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې جګړه د ځان په ګټه ونه ګڼي.
هیچ کشور جنگ در افغانستان به سود و منفعت کشور خود ندانه، خصوصا کشورهای همسایه.
یو تحلیلگر مژغولی چې د افغانستان په اړه د پاکستانی چارواکو زده و نقیز څرګندونې څه تاثیرات لري؟
د افغانستان جګړه د لنګې غوا مثال درلود پاکستان ته، او کله چې اوس د سولې خبر راځي دوی غواړي امریکا ته او دنیا ته ځان وښایي چې موږ که انتهایي په مصیبت یو.
ولسی جرګې د ملي امنیت شورا لخوا د دغه بنسټ کارکوونکو ته د بهرنیو سفارتونو لخوا د معاشونو د بندولو هرکلی وکړ.
که چېرته هغوی خپلې ګټې په نظر کې نیسي او دغه معاشونه زموږ ځینې کارمندانو ته چې هغه ډېر مهم ارګان دی هغې ته ورکول، نو خامخا به د هغې ملکونو تاثیر هم په سورې امنیت باندې وو.
په یوه نظر پوښتنه کې ویل سوي چې په سولو کې 90 افغانان سوله غواړي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. حقیقت څه دی؟ پروګرام کې د ننګرهار والی ژغول سوی
که هر څوک خلاف ورزی ته قانونی بخور کیږي او د قانون په چوکاټ کې به راشي.
د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څانګې هم د دې خپرونې یوه برخه جوړوي. د سولې عالي شورا د سیمې او نړۍ له هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې جګړه د ځان په ګټه ونه ګڼي. د دې شورا ویان دغه خبرې وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړې چې د پاکستان د سفیر د څرګندونو په دوام پرون د هغه هیواد د پوځ ویان په یوه غونډه کې وویل که هند پر پاکستان حمله وکړه نو ورسره به په افغانستان کې د سولې رواني هڅې اغېزمنې سي. اجمل تورمان او نور تفصیل.
په افغانستان کې د پاکستان د سفیر د دې څرګندونو په تړاو چې د پاکستان په وړاندې د هند له تاوتریخوالي سره مل هر اقدام به د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې زیانمنې کړي، د افغان حکومت پر وخت برګونونو دا خبره غلې نه کړه. تازه د پاکستان د پوځ د اماړي کویان هم په خپلو څرګندونو کې په دې خبره ټینګار کړی دی. جنرال آصف غفور ویلي که هند پر پاکستان یرغل وکړ نو ورسره به په افغانستان کې د سولې لپاره روانې هڅې اغېزمنې شي. نوموړي دا څرګندونې تېره ورځ یوې خبري غونډې ته کړي او زیاته کړي چې که په سیمه کې ترهګري له منځه وړل وي نو د دې لپاره دا ډېره ضروري ده چې په افغانستان کې د سولې لپاره روانې هڅې بریالۍ شي. خو که د هند لخوا پر پاکستان یرغل وتپل شو نو بیا زموږ لومړیتوب د خپلې خاورې دفاع کول دي او نور څه بیا وروسته راځي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا د سیمې او نړۍ له هیوادونو غواړي چې په دغه هیواد کې جګړه په خپل ګټه ونه ګڼي، ځکه که په افغانستان کې جګړه دوام پیدا کړي د دوی تر لمنې به هم ور ورسي. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری.
ما یک تقاضا دارم به مسابقه سخنگوی شورای صلح افغانستان.
زه د افغانستان د سولې د عالي شورا د ویان په توګه د سیمې او نړۍ له هیوادونو په ځانګړي ډول له ګاونډیو هیوادونو یو غوښتنه لرم چې دا د سولې عالي شورا رسمي دری څرګندوي. په افغانستان کې جګړه په خپله ګټه ونه ګڼئ، ځکه که دا جګړه دوام پیدا کړي د دوی لمن به هم ونیسي او آرام به پاتې نه شي. خو هر هیواد کولی شي چې د افغانستان سوله په خپله ګټه وګڼي.
ښاغلی طاهری وایي د افغانستان د سولې د موضوع په اړه سیمه ییزه او نړیواله اجماع موجوده ده او دغو هیوادونو ژمنه کړې چې له نورو هیوادونو سره به خپلې سیاسي ستونزې د افغانستان د سولې په موضوع پورې ونه تړي او د افغانانو په مشرۍ به له دغې پروسې ملاتړ کوي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د پاکستان سفیر زاهد نصرالله خان د تېرې سه شنبې په ورځ په کابل کې وی خبری غونډې ته په دې ټکو څرګندونې درلودې چې د پاکستان په وړاندې د هند له تاوتریخوالي سره مل هر اقدام به د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې زیانمنې کړي. خو وروسته بیا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د نوموړي دا څرګندونې د ښه ګاونډیتوب د اصولو خلاف وبللې او نوموړی یې احضار کړ. ویل کیږي چې په احضار لیک کې ورته لیکل شوي وو د افغانستان د سولې موضوع باید د پاکستان او یو بل ګاونډي هیواد ترمنځ شخړې سره ونه تړل شي، ځکه دا به د سولې په خبرو کې د ښکېلو غاړو د ویرولو په معنا وي. ویل کیږي په لیک کې دا هم راغلي وو چې دا څرګندونې د پاکستان له دې ادعا سره هم په ټکر کې دي چې وایي په دغه هیواد کې د سولې له بهیر ملاتړ کوي. دغه شان د ولسمشر ویان هارون چخانسوري هم په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي ول چې پاکستانی چارواکي باید د بی بنسټه څرګندونو پر ځای په هغه هیواد کې د ترهګرو د لمنځه وړلو په برخه کې عملی اقدام وکړي.
عمر دل چې د سولې علي شورا د سیمې له هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې جګړه د ځان په ګټه ونه ګڼي. د نړیوالو اړیکو ځینې څارونکي بیا د پاکستان اړخه دغه ډول څرګندونې غیر مسؤلانه ګڼي. د نړیوالو اړیکو تحلیلګر انتظار خادم واصل وسال ته په مرکه کې وویل
پاکستان په دغه خبرو باندې غواړي چې دوی انتخاب وکړي. لومړی دا چې ځان د پاره فرار لاره پریدي، یعنی چې ته دوی سبا ونکړې شي چې او یا ونغوړي د افغانستان په سوله کې محمد او جامد او جامی رولو به دوی به ورته مخه دنیا ته دا خبره کړي چې واقعي هندستان پر موږ باندې حمله کوي، موږ بلته مصرفيږو. نو خدای چې دنیا د پاکستان په څنګه ودرېږي او هندستان باندې انتقاد وکړي دا غوړي لري. دیمه اساسي مسله دا چې پاکستان غواړي په دغه طریقه باندې له امریکانو امتیازات واخلي. د افغانستان جګړه د لنګ غوا مثال ته دوت پاکستان ته او کله چې وست سولې خبر راځي دوی غواړي چې امریکا ته او دنیا ته ځان وخایي چې موږ انتهایی په مصیبت کې یو. په دغه حالاتو کې زموږ سره مرسته وکړي، موږ ته پیسې راکړي، په نړیواله ډیپلوماسۍ کې زموږ موقف لوړ کړي.
پاکستان په دغه حالاتو کې اکثره وخت دا شان څرګندونې کوي، کوشش کوي د افغانستان د سولې له موضوع نه امتیازګیري وکړي، ګټه واخلي. په مقابل کې افغان حکومت چې کوم اقدامات کړي یا اقدامات کوي دا تاسې څنګه ارزوي؟
د افغانستان حکومت خوبورې تریز درلودل، یعنې که موږ ووایو چې د افغانستان حکومت د پاکستان د ماتولو د هغوی د افشا کولو په خاطر باندې کوم قدمونه اخیستلي دي چې پر هغو باندې موږ حساب وکړو، فکر کوم چې معقول خلک به شاید یو ته اشاره ونه کړي. احساسات، جذبات په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو چلوونکي کې یوازې افغانستان خلکو ته دا ښایي چې ګواکې موږ پاکستان مات کړی دی، موږ د یوازې ډیپلوماسي پر مخ وړي ته پاکستان او پاکستان نه دی پاتې. دا غلطه ده، ځکه چې موږ پوهیږو زموږ درد مشترک دی، ملت او د حکومت درد مشترک دی، موږ پوهیږو چې پاکستان زموږ په وړاندې باندې شرارت کوي او باید مات شي.
آیا رښتیا هم د هند او پاکستان ترمنځ کوم کړکیچ روان دی یا راپورته شوی دی دا د افغانستان د سولې په پروسې اغیز لري او بل افغان حکومت باید په دې برخه کې څه ډول دریځ غوره کړي؟
د پاکستان او د هندستان ترمنځ کوم مخالفت چې ایجاد یا پیدا شوی دی دا یوازې د خبرو تر محدودې پاتې کېږي، ځکه پاکستان او څلور جګړې کړې دي. پاکستان مات شوی دی، که بیا هم جګړه کوي نو په نهایت پاکستان ماتېږي. اولې هندوستان هم په دې باندې پوهېږي چې پاکستان سره مخامخ کېږي، نو ډېرو ډېر میلو د کمو کم دي، یو ستمي وسلې هېواد دی. نو فکر کوم چې هندوستان هم او پاکستان هم خپلې محاسبات لري تر وخت پورې چې هندوستان په نړۍ کې د خاص کر د امریکا او د ملګرو ملتونو د شورا د غړو هېوادونو ملاتړ نه لري جګړه نه کوي. نو اول خدا ته دا واضح ده چې جګړه نه کېږي، یوازې الفاظ او خبرې دي. دویم دا ده چې موږ جلا قضیه یو، پاکستان باید دغه فرصت نه ګټه وانخلي یا دا باید امتیازګیري په حیث باندې استعمال نه کړي چې هندوستان پر دوی باندې حمله کوي د دوی د شرارتونو په لحاظ باندې. نو زور باید له افغانستان وي، نو طالبان رهبري او د افغانستان حکومت سیاسیون دوی ټول باید سکینی، هغوی خپلو قضیاو جنګو څګو ته پرېږدي او خبرو ته پرېږدي او دوی باید تلاش وکړي چې تر دې هدف پورې خپل بام او په نور باندې وانه شي، تضرع او زارۍ لاسونه پاکستان ته ونه غځي، بلکې تلاش وکړي خپلې مسلې د افغانستان حکومت او ملت خپلې مسلې خپل حل.
د نړیوالو مسایلو تحلیلګر انتظار خادمو چې د افغانستان د سولې په تړاو د پاکستانی چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه خبرې کولې.
ستاسو له پیغامونو
شہادت اردو کی شامل کر
اور دن کی او مسئلوں ته پیغام پر دم د سوال په نامه کرستیان اټو یا خارجان مسول را کوي اول کزن کی د تر ماجر او زجی چې مشکل جو کده ماجر دی را واری پر دوه کزن کی د کوټی شورا ټول دنیا ته معلومه سم ملګرو مل تور پاکستان د سادالې جوړې کړي د فچ دې نه کوي بندیز دی پرو لګي دریم کزن کی دی ناټو خارجان کرستیان مل ملګری د غنی دی ملګری چې په داخل افغانستان کې د زور اکان او چورت کې زابل ولایت د نوبار مسوالی د شیخ خلق کلی د غندانو لالاکی څخه خبره کوي
دروازان د ولایت له شهید اساس او مسوالی ته خیات رحمی خبره کوم و طالبان ورونو او د افغانستان حکومت از مو دا عرضی چې اولان تاسو خبره پر وربان باندې وکړي په شواروس کې مور رسل یو نیم سر شهیدان او زخمیان لرو د افغانستان خرابې د اول اسکار او تل اسکار د افغانستان شهیدان او زخمیان چې سوي دي دا غز مور بس او زه طاقت مور د دین مرو چې دا وځم نو سر حکومت افغانستان کې چې دا دې شو مو کې دا دې شو وخت یې طالبان ورونو ته د افغانستان حکومت از مور ارزو ده دا څه چانس دا چانس لا سمور کوي پر سول هبانی تینگار و سر وکی اولان وار دوارم تا سی موافقه پر وربن مانی وکی چه زمور پر شوالوش که دوی شهیدان او زخمیان کیجی کم زمانه چی بیا وربن ویسی وربن حق زمانه ویسی چون را مسائل حل سی نا دغا شهیدان او دغا زخمیان و مسئلیت را دار چا پر غاری
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
په یو نوی نظر پوښتنه کې ویل سوي چې په سولې کې څه باندې اته نوي افغانانو په هیواد کې د سولې غوښتنه کړې ده په دې نظر پوښتنه کې څه باندې له 5000 کسانو سره خبرې سوي دي تفصیل له ناجي صاحبه څخه
په افغانستان کې د سولې لپاره د ورستۍ هلو ځلو په دوام یو نوی نظر پوښتنه ښیي چې ډیرو افغانانو لومړی د سولې د ټینګښت او بیا د انتخاباتو ترسره کېدو غوښتنه کړې ده دغه نظر پوښتنه د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې او آریانا نیوز خصوصي رسنۍ لخوا په ټولو ولایتونو کې ترسره شوې ده په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایوي مشر مجیب خلوتګر د شنبې په ورځ د دغه نظر پوښتنې د نتایجو د وړاندې کولو پر مهال وویل
کومه پوښتنه چې موږ له خلکو څخه مطرح کړې ده هغه دا ده چې تاسو سولې غواړئ یا انتخابات له 5309 څخه 5298 تنو ولیدي چې سولې غواړو چې دا 98.4% جوړوي او یوازې واتیا کسانو ولیدي چې سولې نه غواړو همدارنګه په دویمه پوښتنه له خلکو څخه دا سوي ده چې آیا انتخابات غواړي جالبه دا ده چې نږدې همدومره شمیر کسانو چې سولې غوښتنه کوله د انتخاباتو غوښتنه هم کړې ده یعنی 4909 تنو د انتخاباتو غوښتنه کړې ده
نوموړي ویل دغه نظر پوښتنه د ټلیفوني مرکو له لارې د آریانا نیوز د خصوصي ټلویزیون په همکارۍ ترسره شوې ده که څه هم د سولې په تړاو تر دې وړاندې هم ورته نظر پوښتنې شوې خو یو شمېر انتقادونه دادي چې دا ډول نظر پوښتنې تر ډېره دقیقې نه دي خو د آریانا نیوز مسؤل محمد شریف حسنیار وایي ورته سرویګانې د افغانانو د نظر څرګندوي کوي او د سولې روانې پروسې لپاره ګټوره ده نوموړي ویل په دغه څېړنه کې د خلکو نظرونه په شفافه توګه اخیستل شوی دي
موږ غوښتل څو د سولې او انتخاباتو په تړاو د خلکو نظرونه راواخلو چې له 5000 څخه ډیرو کسانو سره پرې خبرې سوي دا منم چې د افغانستان نفوس ته په کتو کم کسان دي خو به هم د افغانانو استازیتوب کوي
دغه نظر پوښتنه په داسې حال کې کیږي چې دا مهال په ملي او نړیواله کچه د سولې لپاره هڅې ګړندې شوې دي د دغو هڅو په دوام تمه ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او وسلوالو طالبانو د استازیو ترمنځ خبرې د دوشنبه په ورځ ترسره شي
د افغانستان د سولې په اړه د سیمې په سطحه هم په دې وروستیو کې هڅې سوي دي د بهرنیو چارو وزارت په هیواد کې د جګړې د ختمولو په اړه د چینایي چارواکو تازه څرګندونو ته په اشاره وایي چې چین په سیمه کې د یو اغیزناک هیواد په توګه کولی سي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره رول ولوبوي خو دغه وزارت ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید د افغانانو رهبري په پام کې ونیول سي وصل وصال تفصیل لري
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د چین لخوا د شنګهای د همکاریو سازمان د تماس ډلې له جوړولو هرکلی کوي. د دغه وزارت ویان صبغت احمدي وایي پرته له شکه چې په دې برخه کې به د بیجینګ هڅې ګټورې وي، خو نوموړی ټینګار کوي چې د سولې په موضوع کې باید د افغانستان د حکومت رهبرۍ ته پام وشي. ښاغلی احمدي د شنبې په ورځ د بیجینګ او اسلام آباد اړیکو ته په اشارې سره ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د یو لوی هیواد په توګه د افغانستان د سولې په تړاو د چین رول مهم دی.
چین یکی از بزرگترین سرمایه‌گذارها در جمهوری اسلامی پاکستان
دی. وای چین په پاکستان کې دی لوی پنګون کې هیواد پتوګه کول شي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره خپل رول ولوبوي. پرته له شک چې په دې برخه کې د سیمې ټول هیوادونه رول ولوبول شي، خو په دې شرط چې د افغانستان د حکومت رهبری او مالکیت پکې په بشپړ ډول رعایت شي. د چین د بهرنیو چارو وزیر اونګ ای تازه په بیجینګ کې د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیر سره په لیدنه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره به د شنګهای د همکاریو سازمان د تماس ډله جوړه کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر دغه شان ویلي چې د شنګهای د همکاریو سازمان د کاري ډلې په جوړولو سره هڅه کوي چې د افغانستان د قضیې لپاره یوه مناسبه سیاسي حل لاره پیدا کړي. چین په داسې حال کې په دې اړه د چمتووالي خبره کوي چې ټاکل شوې د امریکایي چارواکو او طالب پلاوي ترمنځ د سولې پنځم پړاو خبرې د دوشنبې په ورځ په قطر کې پیل شي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون رئیس احمد جاوید رؤوف د افغانستان د سولې په اړه د امریکا هڅو ته په اشارې سره وایي چې د شنګهای د همکاریو سازمان د تماس ډلې هڅې به په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې ګټورې وي. دی وایي د دې لپاره چې امریکا د افغانستان د سولې په پروسه کې په لیوالتیا سره هڅې کوي او روسیا هم لیوالتیا لري، نو د چین هڅې هم په دغه هیواد کې جګړه ختمولی شي، ځکه چې د شنګهای د همکاریو سازمان غړي د سیمې هیوادونه دي او پاکستان هم پکې شامل دی، نو که وغواړي کولی شي ښه رول ولوبوي. ښاغلی رؤوف د سیمې په چارو کې د چین اغېز او پر پاکستان نفوذ ته په اشارې سره وایي چې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو او د سولې د ټینګښت لپاره د بیجینګ له ظرفیته او د شنګهای د همکاریو سازمان له نقش څخه باید په ښه ډول او د یوې فعالې ډیپلوماسۍ له مخې استفاده وشي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په جګړو کې د ملکیانو د خوندیتوب شورا خپل فعالیت په بلخ ولایت کې پیل کړ. دغه شورا وایي چې هدف یې د ملکیانو د تلفاتو کمیدل دي. مجیب الرحمن حبیبزی پر دې مسلې راپور رالېږلی.
په مزار شریف کې له جګړو څخه د ملکي وګړو او غیر نظامیانو د ساتنې شورا د سیویک نړیوال دفتر یا سیویلین ان کانفلیکټ په ملاتړ جوړه شوه چې د افغان ځواکونو او وسلوالو تروریستانو ترمنځ په جګړه کې د ملکي وګړو لپاره د حق وختنې او د هغوی د محافظت په خاطر خپل فعالیت برخ کې پیل کړی دی. د یادې شورا لپاره د سیویک دفتر همغږي کوونکې نسیمه شفق یې پاړه وایي.
فعالیت مختص ما در رابطه با دادخواهی به خاطر
از موږ فعالیت به د ملکی وګړو لپاره د حق وختنې په برخه کې وي. موږ به د شوراګانو د پیاوړي کولو لپاره کار کوو او هڅه مو دا ده چې په جګړه کې د ملکی وګړو د تلفاتو مخنیوي وشي. له جګړو څخه د ملکی وګړو او غیر نظامیانو د ساتنې شورا چې د مدني ټولنې استازي قومي مخاور او د رسنیو فعالان یې هم غړیتوب لري، د جګړو د قربانیانو لپاره د مرستو د مساعدولو او د هغوی خوندی ساتلو لپاره کار کوي. نسیمه شفق وایي چې دا شورا لا شلو ډېر غړي لري چې د دولتي ځواکونو او وسلوالو تروریستانو ترمنځ به په جګړه کې د ملکي وګړو د تلفاتو د کموالي په خاطر به د بلخ په سطحه د امنیتي مسؤولانو، دولتي چارواکو، د ولایتي شورا استازو او د جګړې ښکېلو خواوو سره به د ملکي تلفاتو د څرنګوالي په باب اونیسي او میاشتنۍ غونډې به وکړي. د ملکي وګړو او غیر نظامیانو د شورا یو غړی شکور نجفي صدا وایي چې دوی به هڅه وکړي تر څو د حق وختنې په ترسره کولو سره د ملکي تلفاتو د کموالي لپاره د حکومت او بشري سازمانونو پام راواړوي. هدف دا دی چې څنګه کولای شو چې د ملکي تلفاتو کچه راټیټه کړو. زموږ دا کار له امنیتي چارواکو او دولتي مسؤولانو سره په ناستو، د رسنیو له لارې د غږ په پورته کولو او له قومي مخورو سره په مذاکراتو ترسره کیږي. مخالفینو ته هم پیام رسوو چې په جګړه کې د غیر نظامیانو تلفاتو ته پام وساتي. د ملکی وګړو او غیر نظامیانو څخه د ساتنې شوراګانې د سیویک دفتر یا سیویلین ان کانفلیکټ په ملاتړ تر دې دمخه په ننګرهار، کابل، هرات او کندهار کې هم جوړې شوې وې.
د ولس جرګې د کورونی امنیت کمیسیون د ملي امنیت شورا لخوا د دغه بنسټ کارکوونکو ته د بهرنیو سفارتونو لخوا د معاشونو د بندولو هرکلی کړی دی. ځینې افغانان وایي چې د ملي امنیت شورا دغه اقدام د ستایلو وړ دی. واصل وصال په دې موضوع باندې راپور لري.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون د بهرنیو سفارتونو لخوا د ملي امنیت شورا کارکوونکو ته د ماشونو ورکړه غیر قانوني بولي او د دغه شورا له تازه اقدام هرکلی کوي چې له مخې د دغه ادارې کارکوونکي له دې وروسته نشي کوله له بهرنیو سفارتونو ماش واخلي. د دغه کمیسون یو غړي صالح محمد صالح د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې بهرني سفارتونه پرته له کوم هدفه د داشن یو مهم بنسټ کارکوونکو ته ماشونه نه ورکوي.
خپل ګټې په نظر کې نیسي. نو دویم چې که چېرته هغوی خپلې ګټې په نظر کې نیسي او دغه معاشونه زموږ ځینې کارمندانو ته چې هغه ډېر مهم ارګان دی هغې ته ورکول نو خامخا به د هغې ملکونو تاثیر هم په شورای امنیت باندې وو. زه دغه اقدام تاییدومه. مونږ باید خپل کارمندان د خپل معاش نه او د خپل امکاناتو نه برخوردار کړو.
ښاغلی صالح ټینګار کوي چې دغه پیسې باید د سفارتونو لخوا د افغانستان حکومت ته ورکړل شي سو د مالی وزارت له لارې کارکوونکو ته ورکول شي او هغوی هم د ملي ګټو لپاره هڅې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو تازه اقدام کې د دغه بنسټ د هغو کارکوونکو ماشونه چې د بهرنیو سفارتونو لخوا ورکول کېدل درولې دي. د دغه شورا سلاکار حمدالله محب د کندهار، هلمند، زابل او روزګان ولایت ځوانانو سره په یو ناسته کې ویلي چې د دغه ادارې کارکوونکو ته د ماشونو د ورکړې په شمول ټولې خارجي پروژې قطع کړې دي. نوموړي په دغه ناسته کې ویلي د دغه شان مهم ارګان کارکوونکو ته د بهرنیو سفارتونو لخوا د ماشونو ورکول د معلوماتو د خوندیتوب له اړخه دوی ته خطر ښکاري. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د ملي امنیت شورا د سلاکار دغه کړنه بهرنیو سفارتونو ته د حکومت د رازونو د ایستلو د مخنیوي او د دغه رازونو د خوندیتوب لپاره مهمه ګڼي. د دغو کارپوهانو له ډلې باری آرس پټیډا ازادي راډیو ته داسې وویل:
په شورای امنیت کې خارجي سفارتو د معاشات ورکول تمویلول و بعضې افرادو ته دا ډېره د تعصب ځای ده. دا یو وطن پرستانه او پر موقع اقدام و. دغه معاشات چې قطع کړل دا په حقیقت کې د دولت مهم رازونه، فیصلې او تصامیم محفوظ کړل.
که څه هم د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار د کوم سفارت نوم وانخیست چې کومو سفارتونو د دغه بنسټ کارکوونکو ته ماشونه ورکول، خو ښاغلی عریض وایي ښایي د هغو هیوادونو سفارتونه د افغانستان د ملي امنیت شورا کارکوونکو ته ماشونه ورکول چې یو ډول د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکیل دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
پر انتخاباتو د څار بنسټونو وی افغان حکومت د مدني ټولنو لخوا د انتخاباتي کمیشنرانو د کاندیدانو په ورمعرفي سوي فهرست کې مسلکي کسان څخه خو د هغوی په ټاکلو کې د دقت وسی مدني ټولنو ولسمشري ماڼۍ ته د 15 کسانو لیست سپارلی دی. پیروزی عزیزی پر دې مسلې راپور جوړ کړی.
ولسمشری ماڼۍ ته د مدني ټولنې له لوري د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د کمیشنرانو په توګه د نوماندانو د 15 کسیز نوملړ په سپارلو او په دې اړه له انتقادونو وروسته اوس پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي په یاد نوملړ کې شامل کسان مسلکي دي، خو د ګمارلو پر وخت باید له لازم دقت کار واخیستل شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ولسمشریزو انتخاباتو نوماندان باید د مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو له لیست نه د انتخاباتي کمیسیونونو څوکیو ته وړ کسان وټاکي.
د افسادو په اړه باندې کوم عاده پاره چې قانون کوم شرایط مشخص کړي دي هغه دوی په وجود کېسته هم د تحصیلاتو لحاظ نه هم د تجربې او دا چې دوی په کوم سطح په کار کړی ده. نو هیله مند یو چې په هر کې کله چې د کاندیدانو ترمنځ انتخابات کېږي او د افرادو ترای ورکي هغه کسان چې ډیرک مسلو پورې مربوط دي او پاین حل کولی شي چې د ټاکنو او د شکایتو کمیسیون په موضوعات کې غوره ښکاره رول ولري هغه انتخاب کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه د انتخاباتي کمیسیون نونو د کمشنرانو د توقيو لپاره حکومت ته د کاندیدانو د نوملړ د سپارلو موده پاتې ورسیده. د مدني ټولنو لولوري ولسمشي ماڼۍ ته د انتخاباتي کمیسیونونو د توقيو لپاره یو 15 کسیز نوملړ سپارل شوی دی. تیرونه ولسمشر د انتخاباتو د قانون تعدیل شوی طرحه یو فرمان په صدرولو سره توشیح کړه چې د قانون له نافذیدو سره سم جمهوری ریاست اعلان وکړ چې د نوي قانون په اساس د انتخاباتي کمیشنونو کمشنران له دندو لري شوی. د نوي قانون له مخې په عدلي وزارت کې ثبت سیاسي ګوندونه او په انتخاباتو پورې اړوند مدني ټولنې باید شاوخوا د نوي کسانو لیست جمهوری ریاست ته وسپاري څو ولسمشر له دې ډلې دیارلس کسان د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنرانو او دوه تنه هم د دغو کمیسیونونو د درنشاد رئیسانو په توګه وټاکي. د انتخاباتو په قانون کې راغلي چې د کمیشنرانو په ګمارلو کې قومي او سمتي توازن په نظر کې ونیول شي او د 15 معرفي شوي کسانو باید 15 یې خځوي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر نجیب الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل په دغه نوملړ کې شامل کسان په کافي اندازه تجربه نه لري او په انتخاباتي کمیسیونونو کې د کار وړتیا نه لري.
پنځلسو کسانو لیست چې د مدني نهادونو له اړخه ترتیب شوی ده، په دې کې دوه کسان الا درې کسان دغه مسلکي خلک دي، هغه هم داسې وړتیا د کمیسیون نه لري، ولې او نور ټول غیر مسلکي خلک دي او دغسې غیر مسلکي خلک کمیسیون ته لیږل کیږي په حیث د کمیشنرانو. زما په فکر سره چې راتلونکو ټاکنو کې به یو لوی بحران سره دغه هیواد مخامخ وي او پایلې به په کلونو کلونو وځنډیږي.
ښاغلی احمدزی دا هم وویل که د انتخاباتي کمیشنونو د کمیشنرانو په ګمارلو کې دقت په پام کې ونیول شي، راتلونکي ولسمشریز انتخابات به له ستونزو سره مخ وي او پایلې به یې خلکو ته د منلو وړ نه وي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
اوس هم د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرولو وار دی. له فریبا ظاهر څخه اورو.
افغان ولسمشر وای د افغانستان جمهور رئیس د دې هیواد خلک ټاکي او اسلام آباد، تهران او مسکو د افغانستان د ولسمشر د انتخاب حق نه لري. د ولسمشر مانی څخه په ویلامی کې راغلی چې اشرف غنی د خبرې تیر ماښام په ارکی د لوی کندهار څخه د ورغلو ځوانانو سره د کتنې پر مهال کړی ده. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال یو شپږتنه وسلوال مخالفین وژل شوي، یو ویشتنه ټپیان دي. د نورستان سیمه ایزو چارواکو د ترافیک لپاره د پارون اسداباد ترمنځ د لارې د پرانستلو خبر ورکړه. د نورستان ولی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې دغه لاره د واورې د شویدو له کبله له څلور ورځو راهیسې تړلې وه. هندي چارواکي وایي د غیر قانوني الکولو د څښلو له کبله لږ تر لږ 9 تنه په دې هیواد کې مړه شوي او شاوخوا 200 نور ټپیان دي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر د هند او پاکستان اوسنی وضعیت ډیر خطرناک بولي. ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړی چې نوې ډیلی وروسته تر دې د یو پیاوړي اقدامیت کړی دی چې په کشمیر کې پر پوځیانو برید وسو.
تاکل سوی د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د دریو شل اوریزو سیالیو دوهمه لوبه نن ماښام په هند کې وسی. له دې وړاندې په لومړۍ لوبه کې افغانستان وتوانید چې ایرلند ته د 5 وکټو په توپیر ماته ورکړي. د دواړو لوبډلو ترمنځ نن لوبه د هند په دهرادون لوبغاړي کې پیلېږي. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د شل اوریزو سیالیو د لړۍ دریمه او وروستۍ لوبه سبا یک شنبه ترسره کیږي او له هغه وروسته د دواړو لوبډلو ترمنځ 15 ورځنۍ او یو ټیسټ لوبه هم کیږي. او په لغمان ولایت کې د والیبال سیالیو اتلولي د الحاج نور رحمان تر اخیر لوبډلې وګټله. دغه سیالۍ چې دوه اونۍ وړاندې د دغه ولایت د ورزشي امریت په قربتو پیل شوې وې، د لغمان په شمول د ننګرهار، کونړ او کابل شاوخوا 14 لوبډلو پکې ګډون کړی و. یادې سیالۍ چې تېره ورځ پای ته ورسېدې، وروستۍ لوبه د نور رحمان تر اخیر او د لغمان د ښاروالۍ لوبډلو ترمنځ وسوه چې تر اخیر لوبډلې 3-1 په مقابل کې د ښاروالۍ لوبډلې ته ماته ورکړه. د لغمان ورزشي امیر بادام ګل وایي چې د دغه لوبه نندارو ته شاوخوا 5000 کسان راغلي وو.
ګڼ اوریدونکو اسمي سونه راستولې دي. قاسم ځواک له هلمند لیکي، پاکستان وایي چې موږ د تروریزم قرباني یو، خو په اصل کې پاکستان د تروریزم ملاتړ کوي. له پکتیا څخه فضل کریم درویش لیکي، په هر قیمت چې وي باید سوله وسي، ځکه چې په جګړو کې ښکېل اړخونه یو هم ترقي نسي کولی. سمیع الله له میوند لیکلي، طالبان باید اول اوربند وکړي بیا د سولې خبرې. فرید له فرا لیکي، د سولې په روانو مذاکرو کې باید د کوکنارو پر ناروا کښت هم بحث وسي او دا کښت کاملا بند سي. د زابل له شاجوس خلیکلی، موږ دا غوښتنه ده چې تر راتلونکي حمل میاشتې پورې په زابل کې پر موټر سایکلانو باندې د دوو کسانو پر ګرځېدو بندیز لیرې سي. شیر علم د اریوب ولسوالۍ څخه لیکلي، د امنیت شورا دا اقدام ستایو چې پر خپلو کارکوونکو یې د بهرنیو سفارتونو معاشونه بند کړي دي. د پکتیا له سمکنۍ ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکي، خدای دې وکړي چې د کرکټ ملي ټیم نن هم بریا خپله کړي. د نورستان چارواکي وایي چې د پارون اسداباد ترمنځ لوی لار نن د ټرافیکو پر مخ پرانستل شوه. دغه لار د درنو واورو او واورې شویدو له کبله تړل شوې وه. روح الله انوري راپور لري.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم نن شنبه ماسپخین مهال آزادی راډیو ته وویل چې د پارون او اسداباد ترمنځ غځېدلې لاره د نورستان ساحه کې د لسګونو برف کوچونو له امله پوره څلور ورځې بنده وه، خو د کونړ او نورستان د فوایدامي ډلو په هڅو دغه لار نن 2:00 بجې پرانستل شوه.
دغه لار خلاص شوه، مسافر په ډاډه زړه کوي چې دې لار باندې تګ راتګ وکړي.
والی وای واورو برف کوچونو خلکو او حکومت ته زیات مالی زیانونه اړولي دي او دوی هڅه کوي چې ولس ته دا وخت زیانونو پوره اندازه معلومه کړي او زیانمنو شوو سره اړینې مرستې وکړي. د واما ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالناصر وایي د لارې بندېدو ډېر خلک ستونزو سره مخ کړي وو.
یاره یو هفته کېږي چې بیخي خلک بند پاتې، ډېر مشکلات دي، ډېر مشکلات دي. هغه ستاب پلین بازار ځای دی، هغه کوسۍ سره به خلک مریضان ټول د کنټیاو نه پارون مالته خبر متیاز راتلل، دې خانه وزاړې تللې، هغه ځای نه به راسې دی. که نه ډېر مشکلات دي، ډېر مریضان ته سوداګانې مالته روګانې دغه اپلوګانې
د نورستان چارواکي وایي په تیر واورو او برف کوچونو کې یوه ښځه مړه شوې، درې ماشومان ټپیان شوي. د پولیسو 12 پوستې، د برېښنا 15 تولیدونکي ژرندې او یو شمېر کورونه ویجاړ شوي. کلیو او ولسوالیو ته ډېرې غځېدلې لارې لا اوس هم بندې دي.
اومردل چې د نورستان ولایت مسؤلان وایي چې د پرون اسداباد ترمنځ لویه لار نن د ټرافیکو پر مخ پرانستل سوه او خلک کولی سي چې په ډاډه زړه پر دې لار تګ راتګ وکړي. وروستیو اورښتونو د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم خلکو ته ستونزې پیدا کړې دي. کوي خواته د تیرو کلونو په نسبت سږ کال په غزني کې زیاتې واورې ورېدلې، خو بل لوري ته لا هم د ښار پر سړکونو او واټونو خرې خرې پرتې دي چې ښاریان وایي ورسره په عذاب دي او ښاروالۍ د دغه واوره وتوږي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال حبیب رحمان تاثیر پر راپور کې.
د غزنی اوسیدونکو شکایت لري چې په ښار کې د واورو ورېدو له امله سخت په عذاب سوي دي. په خرو خرو واورې پر سړکونو او کوڅو کې پرتې دي، خو څوک یې د پاکولو پروا نه کوي. څو تنو یې ازادي راډیو ته وویل ټولې لارې او کوڅې بندې دي، خلک پر شویږي. ښځې، ماشومان او ناروغان خو بېخي له سختو مشکلاتو سره مخ دي.
عینالله مسلم دوسم د غزنی ولایت. تاسو هم یناس کوڅې او لارې سړکونه ټوله له واورو ډکې دي، خو د ښاروالۍ کوم خاص پام نشته. زنانه راځي، پنجری راځي، ځوانان راځي، اکثره د دې سره مخامخې چې شکیږي.
د ورځې یو 15 نفر 20 نفر خو زه وینم چې ښځې او مریضان دلته خوږیږي. دلته دا شپخانه ده، د شپخانې خلک ټول ورسره په عذاب دي. نو که چېرته دی راسي دلته همکاري وکړي، دا واوره پاک کې ښه به وي.
د دې تر څنګ ځینې دوکانداران بیا وایي هر میاشت ښاروالي 50 افغانۍ د پاکولو مالیه ورڅخه اخلي، خو بیا هم د واورې پاکولو پر وخت نه حاضرېږي. دوی وایي له دې عملی کاروبار هم په ټپه درېدلی دی.
انجینر عمر ده، دا واوره دلته دا ټول خلک ورسره په عذاب دي. تقریبا د ورځې خو چې نه موږ یو 4-5 متره موږ پټیله باسول دی جای شروالی نه موږ دا تقاضا ده، موږ دا غوښتنه دي سره دي دا واوره دي پاک کی، دا سړک دي موږ ته پاک کی. دلته موږ نه پیسې وړي خو راغلي نه دي.
زمانو عزیز، دلته په دغه تنگ کوڅو کې واوره شوې دي، بده مرغه شروالی لوري بیا تندې پاکې شوې چې خلک د خپل بامو واوره هم په سړک مابند کوي او نور واوره هم چې دلته کیږي خاروالی له خلکو څخه ټکس یا مالیه دي پاکوري اخلي. مګر د بده مرغه چې شروالی په دې برخه که هیڅ توجه نه کړي، په دې زبانه سپینسر ماشومان مرمن سړی په دوه بنتریږي لویږي او یو ځای آسیب ویني. نو زموږ هیله دا ده چې شارولی په دوه برخه کې پوره پاملرنه وکړي.
بل لور ته د غزنی سرفراز شاروال نعیم رسولی وایي د ښار د پاکولو په مخه په کار لاس پوري کړی دی. ازادي راډیو ته وویل د ښار ځینې کوڅې او سړکونه پاک کړي دي، خو لا هم کار پر روان دی. په ښار کې د زیاتو واورو د ورېدو له امله خلک په مشکلاتو کې راګیر دي.
پرون ورځ له اتې بجې موږ د لیدر موټران په ښار کې د جاده عمومي ټول نفاق کړی دی. ښه یاوره اوس زو ښار ته بازازي له دریا خطه زو د فرعي کوچې نه ده، دا ټول جمع انشاءالله.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرو 3 کلونو په پرتله 6 کال په غزني کې زیاتې واورې ورېدلې دي، خو لا هم د ښار پر سړکونو او واټونو خرې خرې پرتې دي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو چې ازادي راډیو ته غوږ یاستئ. زه اکرام الله اکرام یو وار بیا د حقیقت څه دی په یوه بله اونۍ خبرونه کې هرکلی کوم. ننګرهار هغه ولایت چې په وروستیو کې د نامنۍ یوې تیزې څپې وځاپه. په ننګرهار کې د مافیا موجودیت د ځمکو غصب او ښاري تنظیم هغه مسایل دي چې د دې ښار خلک او د دې ولایت خلک یې له ستونزو او مشکلاتو سره مخ کړي دي. د حقیقت څه دی په روانه خپرونه کې غواړو د ننګرهار له والي شاه محمود میاخیل سره خبرې اترې ولرو. پایلې لامدې نه کو سره له دې چې تاسو ډیر کم وخت کېږي چې ننګرهار ته تللي یاس، په همدې کمه موده کې مو څه درک کړل، له کومو پلانونو سره ننګرهار ته تللي یاس؟ که مهرباني وکړئ پایلې لامدې نه کې مهرباني.
اول خو دا ده چې د ننګرهار نه یوازې یو کس والي بدل شوی ده او نورې د ننګرهار ټولې ادارې هغه امنیتي سکتور دی او په دانو کې دا ټول په خپل ځای دي. نو زه د ننګرهار خلکو ته ډاډ ورکوم چې د امنیتي سکتور او د نورو ادارو ترمنځ همغږي نوره هم ښه شوې ده. اول تشویش د خلکو دا ده چې دا موجوده وضع وساتل شي، ټولې ادارې همکار دي او څه مشکل نشته. د دې ساحه کې ډاډ ورکوم چې یوازې والی بدل شوی ده بلکې دوی ټولې ادارې په خپل ځای کې دي. زما خپل هدف ننګرهار ته راتګ داره چې حکومتداري ښه شي او دا حکومتداري یوازې نه چې د جلال آباد په ښار کې بلکې د ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې ښه شي. نو د ننګرهار د ټولو ولسوالانو سره ما مجلس درلوده، د مدني ټولنو سره، د مشرانو سره. زموږ امید دا ده چې دا د حکومتداري
د ننګرهار زیاتره خلکو سره چې موږ غږېدلی یو لامدغه خلکو نه اصلا شکایت موجود دی. دوی وایي چې ولسوالان مثلا له تیرو پنځلسو کلونو رئیس هم دا یو ولسوالان دي، له یوې چوکۍ نه ځي بلې ولسوالۍ ته، له بلې نه بلې ته ځي. امنیه قوماندانان په همدې شکل باندې
اول تشویش اول چې یو څوک نه یو شي ته ځي، اول د موجوده خپله وضع باید وساتي. نو په دې خاطر ما دا خبره وکړه چې دا موجوده وضع بهتره شوې ده، د امنیتي سکتور ترمنځ همغږي اضافه شوې ده. اما دا چې اوس موږ خپل حکومتداري لړۍ ولسوالیو ته غځوو، نو دې چې به موږ ولسوالۍ په ولسوالۍ باندې ارزیابي کړو، اواز دی چې تغییر ضرورت وو هلته به تغییر راولو. خو د تغییر باید د یو پلان سره، د یو فکر سره او د شرایطو په حساب باندې باید رامنځته شي. موږ دا لړۍ اول د خپل دفتر نه شروع کړې ده، بیا به ښاروالۍ سره کار لرو، بیا به همدغسې ولسوالیو سره قدم په قدم به مخکېږو انشاءالله.
والي صاحب کرا شو د امنیت برخې ته په جلال آباد باندې د ناملۍ یوه ډېره سخته څپه تېره شوه. لا هم په د ننګرهار یو شمېر سیمې د ناملۍ ښکار دي او ناملۍ پکې موجوده ده. خلکو سره لا هم ویره شته د ناملۍ په اړه. د ناملۍ په برخه کې کوم ځانګړي پلانونه موجود دي او څه په پلان کې لري؟
نقطه است په خپل تاسو ویل چې دا یو مشکلات چې کوم دي شول نو وستا امنیت ساحه اوس په ځانګړي ډول شنوار سیمه چې په خاصو وکړه نه شول وسالته نه خلک ګور اتای لري د حکومت په کنټرول کې ده. یوازې لږه پتی سیمه چې د دې یا خپل صحت نه دي نو هغه یو څه مشکل شته. د جلال آباد او تورخم لارې چې مخکې سو کې نه تلو دا ته نه شول او تهدید زیاتو اوس خبره الته نه شته. د لالپوري او د دې سیمې لپاره هم موږ پلان لرو چې التم هم عملیات سره کوو، هم هلته امنیتي استحکام رامنځته کړو. خوجانو او د وزیرو د وزارت څخه هم دا پلان لرو.
والي صاحب، خو د جلال آباد ښار زیاتره اوسیدونکي وایي چې د حکومت زیات تمرکز چې دی هغه په ولسوالیو دی. جلال آباد ښار چې دی لا هم ټارګیټي وژنې پکې صورت نیسي، ترسره کیږي پکې، او د مخالفینو زیات فوکس هم په جلال آباد ښار دی نسبتا د ولسوالیو نه. او ادا دا کیږي چې په جلال آباد ښار کې زیاتې ډلې موجودې دي. د دغه ډلو په وړاندې کوم ځانګړي عملیات په پام کې نیول شوي؟
اول خدای را چې موږ د هدفي وژنې او جنایي دا به تفکیک وکړو. چې لار باد کې زه راغلم په دې وخت کې درې څلور پیښې شوې دي. او یو انفجار د دیسو د پلو سره د بایسکل کې یو د غزه پرې شو چې درې کسه هلته زخمیان وو. دا هغه واقعیت دی چې شوې دي. مګر د دې په مقابل کې دا د 10,000 کیلوګرام موږ انفجاري مواد ونیول، پلسګونو، تمانچې او دا نور مواد مو ونیول. د ننګرهار په دغه کې تقریبا بعضې تلاشي او دا شیان وشول. هغې چې ډېر شیان دغه د جنایي
دغه دا رامسته شو نو دا کوم موږ زیاتره خلک یو مشکل دا چې په دې ماضي کې غږی موږ په موجوده او راتلونکي باندې کم غږی نو موجوده حالت کې چې موږ راغلي لکه ما چې مخکې ویل چې امنیتي ادارې خو ټول ځای په ځای دي هغه څه فعال دي او بلکې د دې مورال نور هم کمی شوی دی ځکه چې اکثریت پیژنم پخوانو سره کار کړی دی کم قوت چې دی ودلوده تل فکر چې دی ودلوده هغه نو لږ چنده زیات فعالیت کوي و یو شی په جالبات خاص کړي چې هغه زموږ د شوالۍ یا د جالبات خاط تنظیم دی چې هغه دوستان تنظیم شوی نه دی هغه لپاره موږ یو سپلان لرو چې ان شاء الله په دې هفته کې به شروع کړو چې هغه د اډو استل دی جالبات ته
ولی سب له امنیت ورخوا غصب بل یو لوی استنځ ده چې په ننګرهار کې دولتي ځمکې په پراخه کچه باندې غصب شوی دی د حیات سب په دې ورسته یو کې د غصب په وړاندې یو سم مبارزه پیل شوی و دغه مبارزه هم دغه روانه وساتل شي جاری به وساتل شي کنه و بدريږي
بالکل دا خو د جمهور رئیس هدایت ماتم او ایتم او ټول امنیتي ادارو ته دا دی چې که دولت خپل مال نشي کولای چې هغه محفوظ کړي او د خلکو نه واخلي نو بل چا امنیت به څنګه وساتي هغه کې هیڅ توقف نشته دی زه غوسم پرون موږ د امنیتي سکتور سره او هم د زمونږ د اراضۍ د ادارې سره او د کانال دیو سره یې لګېدلی او سبا سره هم ګورم چې دوی باید دې کار ته نورم عزت ورکړي او دا دغه کې البته د اسنادو په لحاظ باندې د شواهدو په لحاظ باندې یعنې دې کې هیڅ نه سکتگی ناراضی او نه براش ان شاء الله
د وخت نا وخت د دغه مافیا د ننګرهار په چارواکو باندې په یو شکل نه په یو شکل باندې ځینې پریکړي منلې دي د دوی په وړاندې بستاسي دریس څډول وی او او سمره ډاډ په پولیس تور کوي د دوی په وړاندې
زما د څه دوه خبرې دي یو خبره دا ده چې د ننګرهار د هر ګوتړي د هر شخص ز احترام لرم او ټول عزت ساتم اما بل مسله د قانون ده قانون مقابل کې هیڅ څه قیم نه دي ما مثال ته ټول تداوی لري چې لکه سور چراغ ته چې نسکمو وخت چې چراغ سور کیږي نو هغه ته لنډ گزارم ودریږي هغه ته رکشه مدریږي هغه ته بایسکل والا او پیاده ټول ودریږي که هر څوک خلاف ورزي کوي هغه د قانوني بخښ کیږي او د قانون په چوکاټ کې به راځي یاولو وخت په دې چې قیمانه د چاپ نفوذ او واسطه باندې نه مقرره شوه نو څو د چاپ نفوذ باندې مقرره نشي دا هیڅ تاثیر نه لري نو دلته دولتداري دا نه ده چې څو چا تاثیر لږی دا چوکي دا مقام دا د ملت دغه دی او دا د قانون په چوکاټ کې کار کوي نو د دې په مقابل کې یو قانوني مسله را مستقیږي هیڅ څه په مقابل کې بدللی نشي
والی صاحب دوه روسي پښتنې پاتې دي یو داد چې په جلال آباد خار کې د پوډریانو موجودیت او غم د قصر په خوله کې تقریبا د سراج العمارت بن شاوخوا په دې ځینو کې په ښکارا شکل باندې پوډر یا نشي مواد خرسيږي او اول ته ډیر بلا ځوانان هغه ناستي صدرونه په ځان باندې اچولي دي او پوډر اڅکوي د دوی په وړاندې به مبارزه څنګه کیږي او او دغه په دې د کوم ډول ورکیږي جلال آباد خار
دا درې سلو برخه دي چې لري یو برخه ده چې حکومت د قانون د پرونو مرګه ته وصلې و د حوزې کسان سره وګړي د څو چې قاچاغ کوي او څو چې خرڅې دوی باید مخه ونیسي دویمه مسله دغه څو چې په دې مرض اخته دي دا حرکت کې مریضان دي نو دې لپاره کوشش کوو چې یو ځای ورته پیدا کړو او هلته دې د تداوی لاندې او یا یو دغه لاندې ونیول شي او درېمه برخه دا ده چې ما بل ورځ هم غواړم احترام او د کسان د جوړپات را وښیو چې دوی باید د خلکو سره خبرې پدې باندې وکړي هر کورنۍ باید ترې چې برخه واخلي ځکه چې دا یو ټولنیز مشکل دی نو که دې کې ولسونه د علما احترام سپینګیري مدني فعالان دا ټول برخه وانخلي چې یو آګاهي عامه اضافه کړي او خلک ولا ولادین ته متوجی شي دا یې تربیه ته متوجی شي
په سوشل میډیا یا په ځنګړي ډول په جلال آباد خار کې پنګرار کې چې عام تصور چې کوم موجود دی هغه دا چې شاه محمود میاخیل یو اکیډمیک شخصیت دی د قلم والا سړی دی او د کتاب او د خبرې سړی دی خو ننګرهار د پاره د دوی په وینا د یو کس په کار دی چې هغه جدي وی هغه یعنی دغه پنګرار کې د مافیا په وړاندې جدي مبارزه وکړي کوم جواب ورته لري
ما جواب خدا دې چې ما تاریخ کله کار کله چې په کوالې ما کتابونه مې لیکلي دي مقالې مې لیکلي دي خو د دې ترڅنګ د کورنۍ چارو وزارت مینم هغه ځکه چې ما خپل کار کړی دی هغه خپل
پوښتنه کولای شي چې موافق وو په خپل کار کې. نو مدیریت دې لپاره نه وایي چې سړی ځان جدي وښيي. مدیریت دا ده چې سیستم جوړ کړي، د قانون حاکمیت په ټول باندې یو شان تطبیق کړي او بالاخره حکومتداري ښه شي. نو د والی وظیفه دا ده چې د ولس سره روابط ولري، د حکومتداري ښوالي لپاره او د سیستم جوړولو لپاره. نو زه فکر کوم چې دلته د والی د وظیفې په باره کې د پرسپشن یا تصور بعضې وخت کې سم نه وي که نه پرې ادا کړي.
ډیره زیاته مننه میاخیل صاحب. درنو اوریدونکو، د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل چې د ننګرهار د بیلابیلو مسایلو په اړه د ازادي راډیو حقیقت څه دی پروګرام سره خبرې کولې. له تاسو هم مننه چې تر دې دمه له موږ سره وي. تر بیا د الله په امان.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې د یو شمیر ځوانانو لخوا د میدان وردګو او پکتیا ولایتونو په زندانونو کې کتابتونونه جوړ شوي دي. د دې کتابتونونو د جوړېدو انګیزه څه وه؟
د ازادۍ نه محروم دي، د کتاب لوستنې نه محروم دي.
کوم ډول کتابونه باید په دې کتابتونونو کې وي؟
دلته باید د عمومي زده کړو کتابونه موجود وي، د افاقي معلوماتو کتابونه باید موجود وي.
او آیا دا کتابتونونه به له زندانیانو سره مرسته وکړي چې له سم فکر سره له زندانه راووزي؟
اما د منې لپاره چې دا کتابونه یو خواصله ګرځېدلی شي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی، زه فرشته غنی وړاندې کوم.
زندان هغه ځای چې زندانیان پکې له ازادي نیولې د ژوند له ډېرو نعمتونو بې برخې وي. دوی چې په میاشتو او کلونو په زندانونو کې پراته وي، د زده کړو او کار لپاره مناسب فرصتونه او امکانات نه لري. خو اوس یو شمېر ځوانان هڅه کوي چې په مختلفو ولایتونو کې د زندانیانو لپاره کتابتونونه جوړ کړي. په دې وروستیو کې د مجیب الرحمن محمودی په نوم یو ځوان د میدان وردګو ولایت په زندان کې او د ځاځیو ځوانانو مدني ټولنې د پکتیا ولایت په زندان کې کتابتونونه جوړ کړي. د میدان وردګو د زندان کتابتون جوړونکی مجیب الرحمن محمودی وایي د دې لپاره چې زندانیان یو څه زده کړي، کتابتون یې ورته جوړ کړ.
ما په نیټ کې یو راپور لوستو چې 2012 کال کې د برازیل هیواد یو پریکړه کړې و چې په زندانونو کې د کتاب لوستنې دود عام کړي. او دوی د تصمیم نیولو و چې یو زندانی په یو میاشت کې یو کتاب ولولي، نو د قید نه به څلور ورځې قید راکموي ورته. نو د ما سره خپل هم دا احساس پیدا شو چې یو خو زندانیان محروم خلک دي، د ازادۍ نه محروم دي، د کتاب لوستنې نه محروم دي. نو له یوې خوا به په دوی باندې هغه وخت ښه تیر شي او له بلې خوا به دوی یو څه زده کړي، د دوی فکري تغییر به ورسره راشي.
د ځاځیو ځوانانو مدني ټولنې غړی فیصل محبت چې د پکتیا ولایت په زندان کې کتابتون جوړ کړی وایي، دوی داسې کتابونه د زندان کتابتون ته راټول کړي وو چې زندانیانو ته ښه فکر ورکړي.
د زندانیانو زنداني کول یا مثلا د سکنجه کول یا هغو ته مثلا سزا ورکول باندې اسلام منځ نه راځي. یعنې موږ باید په اساسي یا ژور میکانیزم باندې کار وکړو. حل لارې همدغه ده چې باید د دوی فکر کې تغییر راولي. موږ هم په همدې خاطر لاړلو په ګردې زندان کې مو کتابتون پرانیستو، د ګردیز مسؤلینو د زندان مسؤلینو سره په تفاهم باندې هغه چند چند کتابونه راخیستي وو چې هغه د فکر بدلونې یا د خیر ښېګڼې لپاره وي.
حنیفه ګیروال وایي مجرمانو ته د سزا ورکولو هدف د هغوی او ټولنې اصلاح ده، خو که په زندان کې دوی ونه روزل شي او د زده کړې زمینه ورته برابره نه وي، زنداني کول به ګټور تمام نشي.
د جزا د حقوقو هغه مؤثر هدف چې ده د مجرم اصلاح ده او د ټولنې د نورو خلکو د پند او عبرت سبب وګرځي. نو دا مجرم څنګه کې داسې چې اصلاح سي؟ کله چې دوی یو زندان ته ځي او هلته د مطالعې امکانات ورته برابر نه وي، هلته د نورو هغه بعضي ورزشی فعالیتونو امکانات دوته برابر نوي او د لنورو ډیرو غټو مجرمینو سره سروکار ولري او بیکاروي نو ته ونده هیڅ کله نس کېدای چې د اصلاح سبب وګرځي.
فیصل محبت وای اکثر زندانیان په زندان کې سالم مصروفیتونه نه لري ځکه دوی هڅه کوي چې د زندان د نن نشي توکي وکاروي بدماشي وکړي او یا ځینی نورې کړنې ترسره کړي چې خپل وخت پرې تیر کړي.
بدې کړنې هغه ځای کې رهبري کوي غلط فکرونه مثلا دوی هغه ځای کې رایجوي دا ټول د مصروفیت نشتون له وجې ځکه دوی وزګار دي هلکل یو څه باید وکړي نو په همدې خاطر د کتابتون پرانستل چې دوی لپاره مثبت لم نشي توکي منع کیږي.
د میدان وردګ ولایت د محبس یو زنداني شمس الدین هم وایي له هغه وخت چې دوی ته کتابتون جوړ شوی وخت یې د کتابونو په لوستلو ښه تیریږي.
موږ کولی شو له دغه کتابخانې نه واخلو او خپل ضرورت پرې حل کړو خپل کتاب وګورو. دې کتابخانې ګټه موږ قاضیانو ته په دې ډېره ده چې موږ هلته که مری کوو یا بېکاره کینو یاګنه دا بهتره ده چې راشي دلته کتاب له دې کتابخانې نه واخلو او مطالعه یې وکړو چې یو علم زده کړو.
مجیب الرحمن محمودی وایي زندانیانو ته یې ویلي که دوی له کتابونو ښه استفاده وکړي دا دوی ترمنځ به د کتابونو د لوست سیالۍ هم جوړې کړي او چا چې ډېره او ښه مطالعه کړې وي هغوی ته به جایزې هم ورکړي. نوموړی په دې خوشحاله دی چې زندانیان یې د کتابونو په لوست لیدلي.
زه د کتابتون د افتتاح نه دوې ورځې وروسته ورغلم هلته ډېر خوشحاله شوم چې زندانیان د کتابونو مطالعه باندې بوخت و هغوی ډېر خوشحاله و دوی ویلي چې موږ ته دغه سهولت نه و برابر مخکې.
عبدالحق سلام زوی وایي په زندانونو کې زندانیانو ته ځینې صنعتونه او کسبونه ورزده کیږي خو دی وایي تر دې مهمه دا ده چې د دوی په فکري رغونې کار وشي.
دوی ته د لاسي صنایعو جوړولو څه امکانات و چې کیدای شي د دوی د لاسي صنایعو په جوړولو کې بیا د زندانه کوزي دوی اصلاح شي دوی په دغه کاروبار باندې مصروف شي. خو هلته د یو انسان ذهني روزنه هم ضرور ده د نورو خلکو تجربې واوري د ژوند د ښه مختاګ رازونه زده کړي.
همایون نایل وای د دې لپاره چې له کتابونو سره د زندانیانو علاقه ډیره شي په پیل کې د تلوسو ډک کیسیز کتابونه د مطالعې لپاره ورکړل شي.
د دې لپاره چې لمړی خودی د مطالعې سره شوق پیدا کړي هغه ته جالب کیسیز یا ناولونه داسې کتابونه په پیل کې ولېګل شي چې هغه مطالعې سره شوق پیدا کړي. لاغې نو وروسته داسې کتابونه وي چې مثلا لکه د شخصیت جوړونې په اړه لکه د ملي شتمنۍ او د ملي ګټو د خوندیتوب لپاره نو کدا کتابونه ورته ترتیب شي او په واکې ورکړي ډیر به ګټور تمام شي.
مجیب الرحمن محمودی وایي نیت یې کړی چې له دې وروسته د نورو ولایتونو په زندانونو کې هم ورته کتابتونونه جوړ کړي.
دغه یې پایل و زه ګورم چې دلته څنګه د سالمه استفاده ترې کیږي که نه. که سالمه استفاده ترې وشوله موږ به نورو ولایتو ته هم مخه وکړو. دوې ورځې مخکې مې د غزنی ولایت د اطلاعات کلتور ریاست ته هم مسیج کړی دی هغوی هم ډېر خوشحاله شول په دې وړاندیز باندې. ما ویل چې زه داسې غوښتنه لرم تصمیم لرم که چېرته زما دغه پیغام د ولایت مقام سره شریک کړی او هلته ماته زمینه برابره کړي چې په زندان کې یو کتابتون جوړ شي. دوی وویل چې ستا پیغام به موږ ورسره شریک کړو او انشاءالله هر ډول همکاري به درسره وکړو.
دا چې په زندان کې د کتابتونونو جوړول څه ګټې لري، کوم ډول کتابونه باید د زندان په کتابتونونو کې کېښودل شي او زندانیان څه ډول مطالعې ته وهڅول شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له لیکوال استاد نجیب منلی سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولو.
استاد په دې ورستیو کې یو شمېر ځوانانو د ځینو ولایتونو په زندانونو کې کتابتونونه جوړ کړي، د دې کتابتونونو ګټه به څه وي؟
دا ډېره ښه خبره ده چې ځوانان دې مسلې ته متوجه کیږي او په دې برخه کې اقدام کوي. زندان دوه هدف لري، یو چاته چې بد کار کړی دی جزا ورکول کیږي، مګر دویم هدف دا دی چې څوک چې بد کار کوي هغه چې بیرته راوځي سم سړی ته جوړ شوی. لبد مرغه زمونږه زندانونه د دویمه وظیفه هیڅ کله نه اجرا کوي. هغه څوک چې زندان ته ننوځي کبدي بدتر ته نه راوځي. د دې ستونزه دا ده چې مونږه د جزا په هغه اصلي مفهوم باندې فکر نه دی کړی، هم د دولت په سطحه هم د ولس په سطحه باندې. که زندانیان دپاره د ژوند شرایط اسانه شوي دي، خلک وایي چې دا خو څه هوټل نه دی چې دوی ته دا امکانات ورکول کیږي. فکر کوم چې دغه نظریه بدلول غواړي او په دې برخه کې کتابتون او روزنیز پروګرامونه ډیر ستر اهمیت لري.
کدغه کتابتونونو ته کتابونه ورول کیږي، څه ډول کتابونه باید ورول شي چې ګټه ور تمام شي؟
اول دغه کتابتونونه باید د حکومت لخوا جوړ شي، د زندان د داخلي خدماتو په چوکاټ کې ځوانان مدني ټولنې کولای شي چې د زندانونو د نظارت په چوکاټ کې ځینې مرستې وکړي. دا مرستې باید د ټولنې په چوکاټ کې وشي. بیا نو کوم کتابونه باید هلته موجود وي؟ زندان داسې وساحه ده چې یو څوک پکې څلیرش ساعته بند دی، د تفریح وخت نه لري، کار کول زمینه ورته نه مساعده. نو د دوی د پاره لومړی تفریحي ادبیات باید موجود وي چې وکړی شي چې دوی ته یو ذهني آرامي پیدا کړي. دلته باید د عمومي زده کړو کتابونه موجود وي، د افاقي معلوماتو کتابونه باید موجود وي، او په زندانونو کې باید چې د تعلیمي کارګاوي موجود وي، او د کارګاو لپاره مسلکي کتابونه هم پکار دي.
یو خو دا کار د چې کتابونه وړل کیږي تر زندان او هلته کتابتون جوړیږي، څنګه کېدلی شي چې د زندانیانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ عام شي، دوی وهڅول شي چې کتابونه ولولي؟
زه فکر کوم چې د زندان فضا دې ته جوړه ده چې هر څوک هلته یې په خپله کتاب لوستلو ته مخه کوي. فقط چې کتابونه ورول شي، ښه کتابونه ورول شي، او هغوی خبر شي چې دلته ښه کتابونه موجود دي، د دې تر څنګ د زندانیانو لپاره د سواد د زده کړې کورسونه برابرېږي، دا هم د کتابونو د تعمیم یوه ډېره ښه لار ده. په خپله د زندان فضا داسې نه ده چې هلته دې لوی استیالۍ دې وشي، هلته دې تشویقي محافل دایر شي، دا زندان د دې لپاره نه دی. مګر د کتابونو موجودیت په خپله فکر کوم چې د خلک هڅه یې چې راشي او د دې استفاده وکړي.
درنو اوریدونکو، دا واده تاند څنګه خبرونه تر بیا ښه وخت ولري.
ساعت 5 عصر